یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل ان لخپلونو رام کارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي لسګونه زره دفاعي او امنیتي سرتیري په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان ته سفر کوي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې د اردو د سپیشل فورس ځانګړي عملیات پیل شوي دي. او روسیه اټکل کړی چې سږ کال به په د خپلو طبیعي ګازو صادرات په بې ساري اندازه زیات کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دیو پلای په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه هیئت افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر نن پایلوی. د اعلامیه په حواله د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد په دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې د شخړې ته د مذاکرو له لارې حل پیدا شي. وروسته له هغه چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو، دا یې لومړی رسمي سفر دی چې افغانستان ته کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ اسانتیا برابرولو او د برخې اخیستلو لپاره د امریکا د حکومت هوډ څرګندوي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې د اردو د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي. د اروزګان امنیه قومندان سردار محمد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ونډه لري. عملیات د ترین کوټ ښار د کفترخانې او د سولې په سیمو کې کیږي. د پروسیو څلورو کلونو کې اول وار دی چې بهرني ځواکونه په اروزګان کې په پیاده عملیاتو کې ګډون کوي. په سمنګان کې اته سیمه ایز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي دي او اته تنه زخمیان شوي دي. د سمنګان ولایت په دره یوسف پایان ولسوالۍ کې تیرش په وسلوالو طالبانو د سیمه ایزو پولیسو او د پاتونکوونکو پر پوستو حمله کړې دي. د دره یوسف پایان ولسوال عبدالیقین احمدی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو تلفات لا نه دي ورته معلوم شوي. په همدې حال کې د ازادي راډیو خبریال له سمنګانه په رپورت کې وایي چې د حضرت سلطان ولسوالۍ په دولت آباد کلي کې ناڅرګندو کسانو په بیګا د یو پخواني جهادي قومندان کور ته بمونه ورغورځولي چې یوه ښځه پکې وژل شوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په ارتباط ونیول سو. د امریکا د عدلي وزارت وایي 9 کلن ویلیام کلاید آلن په لوګان ښار کې توقیف ته بیول سوی دی. دغه پخوانی نظامي وروسته له هغه ونیول سو چې چارواکو وویل دفاع وزارت ته دوه خطونه ورستول سوي چې په لومړیو کې شک کېده چې شاید د ریسین په نوم وژونکي زهري مواد به پکې وي، خو وروسته څرګنده سوه چې په پاکټونو کې د کاسټور په نوم د یوه بوټي تخم و چې ریسین مواد ورڅخه جوړیږي. که څوک دغه تخم وخوري د زخم سبب کیږي، خو داسې وژونکې ماده نه ده چې د انسان ژوند ختم کړي. دغه لیکونه د دفاع وزیر جیم ماتیس او د سمندري ځواکونو د لوی افسر امیر البحر جان ریچردسن په نوم لیږل شوي وو. بل لیک ولسمشر ډونالد ترامپ ته استول سوی چې د هغه محتویات لا معلوم نه دي. د سمندري ځواک د معلوماتو پر اساس نیول شوی پوځي له 1998 میلادي کال تر 2002 میلادي کال پورې د امریکا په سمندري قواو کې دنده ترسره کړې ده. او روسیه وایي سش کال به د خپلو طبیعي ګازو صادرات په بې ساري اندازه زیات کړي. روسیه ویلي دا کار د امریکا د بندیزونو له سختو خبرداریو او هغو هڅو سره کوي چې غواړي اروپایي هیوادونه د روسیې پر ګاز د اتکا بندولو ته وهڅوي. د روسي تجارتي او دولتي چارواکو پرون په مسکو کې د انرژي په اړه په یوه سره غونډه کې وویل چې سږ کال د روسیې د ګازو صادرات شاید له 200 میلیارد متر مکعب څخه زیات شي. تیر کال د ګاز دغه صادرات 1.4 میلیارد متر مکعب ته رسیده. اروپا لا هم د روسیې د ګازو تر ټولو لوی مشتریانو څخه ده او د روسیې د ګاز شرکت گازپروم په انحصاري ډول د اروپا د ګاز د بازار 15% برخه کنټرولوي چې تر بل هر اکمالونکي زیاته برخه ده. چارواکي وایي روسیا هیله منه ده چې د روانو کلونو لپاره په اروپایي بازار کې خپله ونډه 40% ته لوړه کړي. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه امنیتي اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لسګونه زره سرتیري به د انتخاباتو د امنیت د ساتلو لپاره وګمارل شي. دوی همدارنګه وایي چې د اړتیا وړ انتخاباتي مواد ټولو ولایتونو ته رسېدلي دي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا موري چې دا اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالیو کې په لومړي ځل سراغ کوچیانو سره چې وچکالی زیانمن کړی دی د 1516 حیواني خوراکي موادو د مرستې لړۍ پیل شوې ده. دا به مو واورئ چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنې پر ځای بللې دي چې وایي په افغانستان کې د روسیې او امریکا د اختلافاتو احتمال شته. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مو باسي. دوستانو ستړي مشي، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه په دې برخه کې د انتخاباتي غونډو د کاندیدانو امنیت په اړه اندېښنې وروسته لاغې زیاتې شوې چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یو کاندید پر انتخاباتي غونډه ځان وژونکی برید وشو. لسګونه کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور پکې ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت نن ویلي دي چې دوی په بیلابیل ولایتونو کې د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره لسګونه زره سرتیري ګمارلي دي او په ټول توان سره دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو د بهیر امنیت ټینګ کړي. همدارنګه د انتخاباتي موادو د رسیدو په اړه ویل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. دا اوس را سره له کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور بلتا واورو.
ډیر زیاته مننه هان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل چې په داسې حال کې چې نامنی د راتلونکو ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې جدي ستونزه بلل کېږي، د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارت نن په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په ټول توان سره باید دغه انتخاباتو امنیت خوندي کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په دې ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې اوسمهال ټول ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسیدلي چې دا د امنیتي ځواکونو لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. خغلی جاوید همدارز ویل د ټولو هغو مرکزونو او محلونو ساتنه به وشي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تثبیت کړی دی.
ټول امنیتي سکتورونه د تجمن دي، د ته متحد دي چې هغه ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره ورسوي، او په دې برخه کې کومه کوتاهي هم لا تر اوسه نه ده شوی. مونږ ټول مشترک، ځکه دا یو ملي پروسه ده، او په دې برخه کې مونږ ټول مشترک کار کوو ترڅو د دغه ملي دیموکراتیک پروسې د خطر سره کولو لپاره شپه ورځ زیار وباسو، دا په سماتوګه باندې تر سره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی، او دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 12 ورځې پاتې دي. په همدې حال کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې هم په همدغه خبری کانفرنس کې خبرې کولې. د انتخاباتو د ښه امنیت د ساتنې په هدف یې وویل چې ټولو امنیتي ځواکونو ته په ټول افغانستان کې د تیارسۍ امر شوی دی. نصرت رحیمي وویل چې د ټولو ټول 21000 انتخاباتي محلونو لپاره سلور 5000 امنیتی سرتیری ګمارل شوی دی ترڅو د دغه پروسی امنیت وساتي او په سمتوګه د امنیت ساتنه وکړي.
یوی زره محلونو لپاره سلور 5000 امنیتی ځواکونه دا توظیف شوی دی چې دغه ملي او مهمه پروسی څخه به امنیت کوي. ټول امنیتی ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او حتی موږ دا ویلی شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې د امنیت ټینګښت په برخه کې او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کوي.
خغلی رحیمی د کاندیدانو د امنیت د ساتنې په اړه باندې وویل چې امنیتي ځواکونو ته جدي لارښوونې شوې دي چې د کاندیدانو د امنیت د ساتنې په برخه کې هلې ځلې وکړي او له کاندیدانو یې وغوښتل چې لږ تر لږه له خپلو انتخاباتي غونډو نه 8 ساعت وړاندې امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د غونډو او د انتخاباتي غونډو امنیت په ښه توګه باندې تضمین شي. د لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د کامی پیښې ته خغلی رحیمی ویل چې د هغه انتخاباتي غونډې په اړه امنیتي ځواکونو ته خبر وړاندې لوړاندې نو ورکړ شوی ځکه دغه ډول بده پیښه رامنځته شوه. رحیمی همداراز د تعرضي عملیاتو کې د زیاتوالي خبره وکړه، ویل چې اوس مهال 84% په دغه عملیاتو کې زیاتوالی راغلی چې مؤثریت هم ډیر دی او همدا اوس چې تاسې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په کابل کې نسبي امنیت ګوري دا د همدغه تعرضي عملیاتو نتیجه ده چې پتراس کې د امنیتی ځواکونو د مرګ جوړ لیکچا راټیټه شوې ده او د وسلوالو مخالفینو د مرګ جوړ لیکچا لوړه شوې ده. بل مسله چې په دې خبری کانفرنس کې یاد شوغه د افغانستان د دفاع په وزارت کې د فساد مسله و د دفاع وزارت ویان غفور جاوید ول چې په تیر سلورو کلونو کې یو سلو سوار لس د فساد دوسیو تر رسیدنه شوې ده دا سیړل شوې دي چې په دې کې د فساد بیلابل ډولونه موجود و 200 تنه د فساد په تور باندې نیول شوی چې په دې کې افسران هم دي، سربازان هم دي، حتی سلر وشتنه یعنی شلو ډیر جنرالان هم پکې شامل دي. په دې تیرو سلورو کلونو کې 14.5 میلیارد افغانۍ د همدغه سیړل شوو دوسیو لامله سپما شوې دي. د تیرې اونۍ راپور وړاندې کړ چې په تیره اونۍ کې په افغانستان کې بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې 3 تنه وسلوال مخالفین وجل شوی دي، همدار شپږ نوي تنه نور نیول شوی دي او ځینې ټپیان شوی هم دي سره لدی چې وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. همدار په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه چې 150 تنه مرجوب لري او ته اړولې ده او هوایي حمله یې کړې دي. یو مهمه مسله چې بل یاد کړم ان سی واغ د بایومټریک مسله و چې د دفاع په وزارت د بایومټریک مسله تقریبا 98% دوی وی چې بشپړه شوې ده. اوس مهال د دفاع په وزارت کې یا د سرتیرو په لیکو کې هیڅ خیالي سرتیر وجود نه لري او د دې بایومټریک په وسیله باندې هغه ټول منځت للی دي. بلې انسر
مننه کو اکرام صاحب چې د دفاع وزارت انتخاباتو د امنیت په اړه په څرګندونو همدارنګه په نورو موضوعاتو چې نن د امنیتي چارواکو څرګندونې کړې دي تاسو پرې خبر کړو. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ، زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ کې موږ به په را روانو خپرونو کې د انتخاباتو په اړه او همدارنګه د انتخاباتو د امنیت په اړه نور معلومات هم له تاسو سره شریکو. د ازادي رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
ازادي رادیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
درنو دوستانو د افغانستان په اړه څو نور ریپورټونه لرو، د سیمې مسائل هم راخلو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زدرانی دروري.
د هلمند د سوداګرۍ او صنایع خونه له حکومت غواړي هغه صنعتي ځمکه چې د دغه ولایت سوداګرو ته ځانګړي شوي وي دوی ته تسلیم کړي. د دغې خونې مشر علي احمد ناصري نن ازادي راډیو ته وویل سوداګر د تیرو 15 کلونو راهیسې په تمه دي چې هغه ځمکه چې له دوی سره ژمنه شوې وه دوی ته ورکول کیږي، خو په خبره یې اوس اوازې دي چې دا ځمکه اداري کمپلیکس ته ځانګړې شوې ده. دوی وایي که سوداګر په مناسب ځای کې صنعتي پارک ته لاسرسی ونه لري پانګونې ته به زړه ښه نه کړي. د هلمند د سوداګرۍ او صنایع خونې د چارواکو په وینا دا مهال په دغه ولایت کې شل فابریکې فعاله دي چې ټول یې د استوګنې په سیمو کې موقعیت لري چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د سرپل ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د اوبو د یوه کانال د کار د بشپړېدو خبر ورکوي. معین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل دا کانال 2 میلیونه افغانیو په ارزښت چې د جمهوري ریاست د غیر اختیاري بودیجې لخوا ورکول شوي وې بشپړ شوی چې په دې سره به د اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي. دوی وایي دا کانال د 3000 هکتار ځمکه د خړوبېدو ظرفیت لري چې شاوخوا 200 بزګر ورنه استفاده کولی شي. ښاغلی عینی وایي د افغانستان د پراختیا او اقتصادي ودې په برخه کې د اوبو اهمیت څرګند دی او باید ورنه مناسبه استفاده وشي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 1.5 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلو بوجۍ 1680 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 850 افغانۍ او ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: $1 $50 افغانۍ او یا پوله، €1 $50 افغانۍ نوی پوله، £1 £90 افغانۍ شل پوله، €100 $19 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومانه $15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې $1588 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وروسته له دې چې د سعودي عربستان د حکومت یو منتقد په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته لترو وروسته بېدرکه شو، د ترکیې او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د لا خرابېدو له خطر سره مخ شوې. بېدرکه شوی سعودي په امریکا کې اوسېده او په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې پر سعودي چارواکو انتقادي لیکنې خپرولې. دا دې موضوع تفصیل عصمت څاروان تعقیب کړی، همدا اوس راسره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی خو ستړی مشي، دا راته ووایه چې دغه سعودي په استنبول کې په کونسلګری کې نادرکه شوی.
بله انسب، لکه څنګه چې تاسو وایئ، د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری نن پنځشنبه، البته دا موضوع په کلکه رد کړی، ویل چې هغه بېدرکه شوی سعودي چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرولې، له بېدرکه کېدو مخکې د سعودي عربستان له کنسولګری څخه وتلی و. خو ترک چارواکي د دې خلاف خبره کوي. هغوی وایي باور لري چې د واشنگټن پوسټ دا همکار لا هم په کنسولګری کې دی. د څرګندونو د جمال خاشقجي په اړه مرموز حالت رامنځته کړی دی. جمال خاشقجي له ډېرې مودې راهیسې په واشنگټن کې جلا وطن و او په خپلو لیکنو کې به یې د سعودي عربستان حکومت او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پر پالیسیو انتقادونه کول. د خاشقجي بېدرکي د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې نوري هم ترنګلي کوي. دا دوه هیوادونه د قطر او د نورو سیمه ایزو مسئلو په سر هم اختلاف لري.
سعودي عربستان د جمال خاشقجي په اړه تر اوسه پورې رسمن څه ویلي؟
د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس له لوري په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری نه 50 کلن خاشقجي ته کومه ستونزه نه ده پیښه کړې او نوموړی په داسې وخت کې بېدرکه شوی چې کنسولګری ته روان و. البته کنسولګری تایید کړی چې د خاشقجي د بېدرکۍ په اړه د ترک چارواکو په همغږۍ قضیه تعقیبوي. کنسولګری وایي چې خاشقجي له ودانۍ څخه تر وتلو وروسته بېدرکه شوی دی.
د ترکیې چارواکو د رسمي اتحادې غوي په دې اړه څه وایي؟
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویندوی د چهارشنبې په شپه خبري اعلان وکړ چې ترک چارواکي باور لري چې خاشقجي لا هم په کنسولګری کې دنه نه دی. د زیاته کړه د هغو معلوماتو پر اساس چې دوی لري، نوموړی په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې شته.
خاشقجي د څه لپاره د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و؟
د خاشقجي د کوژدنې خدیجه د څرګندونو پر اساس خاشقجي د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته لاړ چې د واده لپاره ځینې لازم اسناد ترلاسه کړي. ټاکل شوی و چې راتلونکې اونۍ دوی سره واده وکړي. خدیجه همداراز وایي چې خاشقجي خپل موبایل ټلیفون ساتونکو ته وسپاره، ځکه چې په ټولو سفارتونو او کنسولګریو کې موبایل ته اجازه نه ورکول کیږي چې څوک یې دننه یوسي. څو ساعته وروسته چې د خاشقجي درک ونه لګېد، ده د کوژدنې د خاشقجی ملګرو ته ټلیفونونه وکړل. دا وایي چې خاشقجی نه کوم جرم کړی، نه تر تعقیب لاندې وو او نه پرې کوم شک وو.
ډیر زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان وو چې د یو سعودي تبا د ورکېدو په اړه واغم د سعودي په کنسلګرۍ کې معلومات راکړه. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوریدئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنه تایید کړې ده چې وایي په افغانستان کې د روسیې او امریکا د اختلافاتو امکان شته. په اړه یې پام وکړ د یوسف خان زدران رپورټ.
وروسته لاغه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل چې د واشنگتن او مسکو اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. د اولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي حکومت باید دغه وضعیت نندرچینه بلکې د کړکېچ درامنځته کېدو مخکې جدي اقدامات وکړي. د یاد کمیسیون رئیس مارک پتخوابی د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل روسان باید لبخوانی ترخی تجربه برت واخلي، خو افغان حکومت هم باید د وضعیت په اړه امریکا او نورو ستراتیژیکو هیوادونو سره جدي خبرې ولري.
روسان هم دې ته مجبور شوی حیات کوي، هم ویر لري. نو دې په خاطر باندې واقعا د خبرشته زموږ حکومت ده او دا باید وکړي چې په دې اړه باندې باید جوړ فکر وکړي. دا باید په دې باندې د امریکایانو سره په تراخه او روخانه توګه خبرې وکړي، ځکه چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته داسې یو حالت په افغانستان کې لکه د سوریا او نور داسې
دی. وی په افغانستان کې د ستونزو زیاتې دا او د امریکا اوږدمهاله حضور تبن چې ګاونډي هیوادونه اندېښمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. ښاغلي کرزی په دې اړه څرګندونې د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د موسسې لخوا جوړې شوې غونډې ته تېره ورځ په کابل کې وکړې. له دې وړاندې دغه دواړه هیوادونه د اوږدې مودې راهیسې د نړۍ په ګڼو ځایونو کې د سیاست او واک په سر جدي اختلافات لري. ویل کېږي چې همدا اوس واشنگتن او مسکو په سوریا، کریمیا، لیبیا کې د واک او سیمو په سر او همداراز له ایران او شمالي کوریا سره د اټومي پروګرام په سر ژور اختلافات پالي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې یا داعش له نفوذه په ویره کې ده چې په وینا امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسله والو طالبانو څخه فوځي او مالی ملاتړ کوي. خو خپل امریکا یو روسي چارواکو بیا د خپلو هیوادونو په اړه دا ډول څرګندونې رد کړې دي. د سیاسي چارو کارپو د تیرې ورځې د دغې غونډې یو ګډونوال عبدالجبار تقوا وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پوړي او چارواکي دا ډول څرګندونې له ځانه سره اندېښنې لري، خو باید هم ولسته واقعیت وویل شي.
هر نو
حشره او خاص او خاشاک میره. دی وای په بسرپوخه دی کې هر ډول حشرات او شیان غورځي، خو موږ باید خپل افغانیت او هیواد وساتو. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې خپل ستونزې لرلې او اوس هم نه باید امریکا ته سترګې په لار وو چې موږ به له وضعیت وباسي او نه هم روسیې ته، خو روسیا د مداخله هیڅ حق نه لري. دی وی د اندېښنو ترڅنګ حکومت ته پکار ده چې په داسې حالاتو کې خپل خپلواکي ثابته کړي. د ښاغلي تقوا په وینا اړتیا ده دې چې افغان حکومت یو سره سیاسي اجماع راوبولي څو دا ډول ستونزو او اندېښنو ته معقولې لارې چارې ولټوي.
دوستانو و امور دل چې د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنه تاییدوي چې په افغانستان کې د روسیې او امریکا ترمنځ د اختلافات او ټکر په اړه څرګنده کړې ده. بلخه د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځنګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې څرګندونو په اکسره ملک ویلي ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډي هیوادونو او سیمې پر ضد وکاري. کابلوف ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش نیت لري چې د مرکزی اسیا بې ثباته کولو لپاره ځانونه چمتو کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له هغه سرګندونو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې ترهګرې ډلې د مرکزي آسیا د بې ثباته کولو نیت لري، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو غواړي چې په دې اړه د تورونو پر ځای د شواهدو او اسنادو له مخې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او افغان حکومت هیڅ ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
مونږ خپله د تروریزم قربانیان یو، مونږ د داعش په وړاندې هماغسې مبارزه کوو لکه د نورو تروریستي ګروپونو په وړاندې. داعش په افغانستان کې ډېره قوي ماتې خوړلې. د افغانستان د حکومت په قاموس کې ښه او بد تروریزم نشته او د ټولو په شان یو شان مبارزه کوي. نو مونږ بیا څنګه تروریستانو ته یا بهرنیو ګروپونو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي؟ زموږ هیله له ټولو ګاونډیو له ټولو نړیوالو او له ټولو سیمه ییزو هیوادونو څخه دا ده که دغسې څه رسمي سند یا شواهد لري را دي چې له موږ سره دې شریک.
ښاغلی جاوید وایي ښه او بد تروریست نشته او د داعش په ګډون د ټولو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو شدیده مبارزه روانه ده چې د ده په خبره له دغې مبارزې سره باید روسیا او د سیمې هیوادونه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ریشیا ټوډی سره په مرکه کې ویلي چې د داعش هغه ډله تروریستان چې افغانستان ته راغلي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر خلاف د جنګ لپاره نه دي راغلي، بلکې هدف یې د مرکزي آسیا د هیوادونو د سیاسي وضعیت بې ثباته کول دي. د ملګرو ملتو د سازمان په امنیت شورا کې د روسیې استازي واسیلی ننزانیا هم تیره میلادي میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په نږدې راتلونکي کې به 10,000 ته ورسیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې په ازبکستان کې ویلي چې په افغانستان کې د داعشیانو شمیر له 2,000 نه زیات نه دی او ځپل شوي هم دي. روسیې مخکې له دې هم 100 ځلې په افغانستان کې د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنې ښودلې او د راپورونو له مخې دغه هیواد د داعش د حملو د شنډولو په خاطر ان له طالبانو سره پوځي مرستې هم کړې، خو دا راپورونه د روسیې لخوا رد شوي دي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په اروزګان ولایت کې په ترینکوټ او ولسوالیو کې د لومړي ځل لپاره له یو شمېر هغه کوچانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي دي او څاروي وږي دي د حیواني خوراکي موادو د مرستې لړۍ پیل شوې ده. شریف الله شرافت په اړه رپورټ لري.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځل د وچکالۍ ځپلو کوچانو لاسنیوی کیږي. په دغه ولایت کې نن له هغه کوچانو سره د حیواني خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شوه کوم چې وچکالۍ یې څاروي زیانمن کړي وه او یا هم څاروي د له منځه تلو په حال کې وه. د یادې مرستې د ویش لړۍ د اورزګان والي محمد شفیق اسدالله صاحب په خپلو لاسونو پیل کړه.
دا کومکونه د حیواناتو د غذایي مواد د هغو دپاره خصوصا د کوچانو دپاره د هغو کوچانو دپاره چې هغه وچکالۍ ځپلي کوچانې د هغو دپاره دا مته مرسته کیږي او مالداري چې هم وچکالۍ ځپلې ده د دې دپاره په کار دي چې د دې دپاره د اوبو بندوبست وسي، د دې د مالو دپاره ځایونه چې هغه د یخو د آفته څخه وژغورل سي.
د کرهڼې او مالداري رئیس زلمی الکو ویل دغه حیواني خوراکه چې 1516 تنه ده په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې به پر کوچانو وویشي. نو موړی وای هر کوچی ته 50 کیلو ورکوي.
د حیواناتو دپاره خوراک راغلی ده د مرکز څخه، په مرکز ترینکوټ کې، په جراوت ولسوالۍ کې، په چرچنو ولسوالۍ کې او په چوری ولسوالۍ کې. هغه مالدارانو ته توضیح کیږي چې هغه د وچکالۍ له امله متضرر سوي وي، د دې مالونه د لوږې سره مخ وي. دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې موږ کوچانو ته لاس ورکوو.
په ورته وخت کې هغه کوچان چې مرسته ورسره وسوه که څه هم ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دغه مرسته د حیواناتو ژوند نسي ژغورلی او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي وچکالۍ څاروي سخت زیانمن کړي او مرګونی حال پراته دي.
دغه 15,000 روپۍ ما په دغه خالي پراړه باندې ورکړي. دولت که خو ډېر خوشحاله، خدای دې خوشحاله لري.
جوړ سو دې وچکالۍ خو وروره د مالدار دې کړي دي چې یو کوچنی فکر سره ستاسو کال د بینې تللی دي. میږې د لوږې مړې دي، دغه نو شنډوکه یا ترخه یا شی ولا کوي. هم خیمې ته ضرورت کوچان لري، هم یو خوراکي موادو ته لري، هم یو د مالو یو شی ته لري، هم یو اوبو ته لري.
ټکټکور کړي کوچان یې ټکټکور کړي دي. پوه شوې؟ داسې دي چې د اوبو سره مشکلات لرو، د خوراکي سره مشکلات لرو، د خواړه سره مشکلات لرو. بیخي د دولت الله پاک نه خوري چې موږ سره کومک کوي. الله دې کامیاب لري دولت.
په دغه ولایت کې تر 4,000 زیات کورنۍ کوچان میشتي چې د زیاتره کوچانو څاروي وچکالۍ سخت ځپلې دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ د کرنې او مالدارۍ دغه ریاست له 200 ښځو او 400 نارینهو سره هم 9 کیلو د حیواني خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د یادې ادارې مسؤول زلمی الکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د حیواناتو د روزنې او د هغوی د محصولاتو په برخه کې دغه کسانو ته زده کړې هم ورکړي. هغه میرمنې چې د حیواناتو د روزنې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وي خوشې دي او تمه لري چې په راتلونکو کې بیا اقتصاد وده وکړي. خو غشتنه کوي چې کورنۍ باغچې دي ورکول سي او د چرګانو فارمونه دي ورته جوړ سي.
نو موږ دا ارزو ورته لرو چې موږ ته د چرګانو یو دانه یو شیره کې یو باغچه را جوړه کې او یو ټانکۍ یو داسې شی و موږ ته راکړي. څنګه چې دا نه چرګانې کښېنه یې غټ سي نو خرڅې کو په یو شی په دا خطر راغلي چې موږ یې نیمشته کړي د لته موږ چرګان درکوو. دغه شان یې دانه بیا درکوو بیا دغه شان یې بیا پالي داسې به خونه جوړه داسې به کار کوي داسې به بیا شر وځي داسې به اوبه دی په لوښ کې دی دلیږي دی به اوبه